بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګری شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او ووجل شول. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشول چه دا خدای پا لارا که پر رتلل. نه ناتوانا شول او نه یه باطل تا غارا که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. دا هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
دا مهربان بخون کی لوی سختن پنامه. گرانو قدرمنو دوستانو، لمینی و خلوصا د ډکو سلامونو نیک هیلو خو پرزونه پوړاندې کول سره زیب شاهین او زمانو ملګری د نن یوې غنټې سهارنۍ خبرونه سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. نن پنځشنبه یا زیارت ورځ د 1399 هجری مریز کال لقب د 1320 نیټه ده، چې د 1420 هجری قمری کال د شعبان یا شوقدر د 1340 او د 2020 میلادي کال د مارچ 13 نیټه سره برابر ده. په دې خبرونه کې به د ایران په ټیک شپږ، د افغانستان په اوه او د پاکستان په نیمې بجې خبرونه اوري. بیا به د ایلټمي وسلو له زیاتېدو څخه د برطانیې دروغجنو اندېښنو ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواب تر عنوان لاندې او سیاسي تبصره ته وړاندې کړو. ورپسې به د تاریخ نننۍ پاڼې ته یوه کتنه وکړو. وروسته به د ښه ژوند کولو هنر تر عنوان لاندې پروګرام واوري او په آخر کې به د حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام د میلاد په مناسبت له خاص پروګرام سره زموږ د نننۍ خپرونه ختم شي. نو هیله لرو چې دا سهارنۍ خپرونه ستاسو د پام او استفادې وړ وګرځي. له یوې لنډې دمې وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو. دا وخت په تهران کې د سهار شپږ بجې دی. اوس هم خبرونو ته پام وکړئ. په سر کې هم د مهمو خبرونو سل ټکی. ولسمشر روحاني په دفاعي او امنیتی برخه کې د ساینس او ټکنالوژي بشپړ سند ابلاغ کړ. محمد جواد ظریف وویل اسلامي نړۍ په خپل کور کې د توندلاریتوب جړو وستلتا ضرورت لري. لا افغان پلاوی سره د روسیې لس پکاوی ډک سلوک د رسنیو نیوکه راو پارولې او په کندهار کې په لسګونو طالبانو ته مرګ جوړلا وخت ده. په سر کې هم د حضرت عباس علمدار نیکمرغ میلاد د ټولو ته مبارک وي. د شعبان یا شوقدر د میاشت څلورم نیټه د حضرت ابوالفضل عباس علمدار علیه السلام نیکمرغ میلاد کلیزه ده. د شپږویشتم هجری قمری کال د شعبان یا شوقدر د میاشتې په څلورم نیټه د ړومبني معصوم حضرت امام علی علیه السلام فرزند حضرت عباس علمدار علیه السلام، چې ابوالفضل قمر بنی هاشم علمدار کربلا او سقال کبن لری په مدینه خار کې دنیا ته راغې. د هغه د مور بیبي نوم حضرت ام البنین وو، چې د حضرت بیبي فاطمه زهرا سلام الله علیها له رحلت ورسته د امام علی علیه السلام د کور ودانی ویاړې حاصل کړ. حضرت ابوالفضل عباس د عاشورې د پاسون حماسه جوړونکې دي، چې په خپل قربانۍ سرخیندنې او شهادت سره د خپل زمانې له امام سره د خپل عقیدت او عشق کودنه وکړه او د حقیقت د لارې لارویانو لپاره د وفاداری د داسې وړې بیلګې لقب هم حاصل کړ. د ایران د اسلامي جمهوریت په تقویم کې د حضرت ابوالعباس ابوالفضل عباس د میلاد کلیزه د جانبازان ورځ نومولې شوې ده. موږ د ایران د اسلامي جمهوریت د ریډیو او ټلویزیون د ادارې لخوا د نړۍ ټولو مسلمانانو پتیالو انسانانو په تیر بیا تاسو قدرمنو اوریدونکو ته د زړه له کومې مبارکي وایو. ولسمشر روحانی په دفاعي او امنیتی برخه کې د ساینس او ټکنالوژۍ بشپړ سند ابلاغ کړ. د ایران د کلتوري انقلاب د عالی شورا مشر د ایران د اسلامي جمهوریت په دفاعي او امنیتی برخه کې د ساینس او ټکنالوژۍ بشپړ سند، چې د هیواد د دفاعي او امنیتی برخې د ساینس او ټکنالوژۍ د اقتدار د حاصلولو په خاطر تصویب شوی دی، ابلاغ کړ. د کلتوري انقلاب د عالی شورا د رپورٹ لمخې اړوندو ادارو ته په دغه ابلاغیه کې راغلی دي د اسلامي انقلاب او قدرت دیګون کې وسلوال ځواکونه د اسلامي انقلاب په فکری چوکاټ او د هغه د اهدافو او ایديالونو پوره کولو په لار کې د ملت د تحرک وړاندې کرخه او د اقتدار نخه ده. سائنس او ټیکنالوژي د اسلامي انقلاب په دویم ګام کې د هیواد د پرمختګ د یو اصلي متحرک کوونکی په توګه ده چې دغه چاره د هیواد د دفاع او امنیت په برخه کې یو خاص اهمیت لري او دقیق او بشپړ پلانونه ته ضرورت لري. د دینی نړۍ لید او په ټولو شوبو کې له هغه نه د اخیستل شوو معرفتي او شناختی سرچینو اصولو او قوانینو حاکمیت سینسی اقتدار حاصلول له یو بل سره او د اسلام له مبین دین سره د ټولو علومو نظامن د غکملتیا د تولید په ټولو برخو کې قرآن محوري د سینس او ټیکنالوژي ویش او استعمال د وسلوالو ځواکونو د سینسی حرکت د اصل او روح په توګه د الهي ولایت د لارې او روش دوام د نړۍ سنجونې په لار کې کارول د سینس او ټیکنالوژي نظریه پردازه او تولید لسته څخه د سینسی تفکر بنیاد خودل لپاره د یو نظامن تفکر په توګه د اسلام بشپړواله او کاملیت د سینسی بیلګو او نظاماتو معماری او طراحي د اسلامي انقلاب د سینس ترقی په د سینس د ترقی په لار کې هلې ځلې او د اسلامي انقلاب سینسی دفاعي اهداف د حاصلولو په لار کې له دښمن سره له عین مخالفت سره سره له غیر دښمنانو سره سوله ایز جون کول د دغه سند ځینې اصول او ارزښتونه دي. خبرونه تاسو له ریډیو تهران اورئ. محمد جواد ظریف ویل اسلامی نړۍ په خپل کور کې د تونلاریتوب جوړ وستلو ته ضرورت لري. د ایران د اسلامی جمهوریت خارجه وزیر ویل اسلامی نړۍ په خپل کور کې د تونلاریتوب جوړ وستلو او له هغو کسانو سره په منظمه توګه مقابلې ته ضرورت لري چې تکفیری نفرت پیدا کوونکې ایډیال جی صادروي. د ایرنا د رپورٹ لمخې د اسلامي ملګرتیا د تنظیم په لوړوبه غونډه کې چې پرون په نیویارک کې له اسلامه د ویرونې د موضوع د څېړنې په خاطر آنلاین وشوه، محمد جواد ظریف د دغې برخې لومبنی ویناوال وو چې له اسلامه د ویرونې ورسره د نړیوالې مقابلې د ضرورت په اړه د خپل هیواد دریځونه بیان کړ. هغه په خپله وینا کې د نسل پرستۍ د پردیو مخالفت له اسلامه د ویرونې تونلاریتوب او مذهبي تنفر له ټولو شکلونو سره په مبارزه کې د مؤثره ارزښتمنو لارو چارو په توګه د دینونو او کلتورونو ترمنځ د خبرو اترو د تشویقولو او د سوله ایز ژوند د ارتقا په شمول د اسلامي ملګرتیا د تنظیم په اهدافو باندې په تاکید سره د نړۍ په مختلفو سیمو کې د اسلام په اړه د صبر او زغم د نشتون مخ په زیاتېدو بهیر اندېښمنوونکی وبلو. هغه زیاته کړه د دې خبرې وخت را رسېدلی دی چې د لویدیځو هیوادونو مشران دي د مسلمانانو په خلاف نفرت خپلول او تشددناک اقدامات وغندي او د مسلمانانو د ړومبنیو انساني حقوقو د خلاف ورزۍ د مخنیوي لپاره دي ضروري عملی اقدامات وکړي. هغه په دوام کې وویل ضروری ده چې اسلامي امت له اسلام له ویرونې سره په مخامخېدنه کې په تیره بیا د سفر او اسلامي سمبولونو د ممنوعیت او د اسلامي ترهګرۍ په شان کرکه پیدا کوونکو عبارتونو څخه د استفادې په شان اقداماتو په وړاندې اسلامي امت یو واحد دریځ غوړه کړي او همدارنګ مونږ ضرورت لرو چې د اسلامي نړۍ په دننه کې د تونلاریتوب جړې وباسو او له هغو کسانو سره چې نفرت پیدا کوونکی ایډیالوجی صادروي په منظمه توګه مقابله وکړو. په دغه غونډه کې چې د ایران په وړاندې سره او د اسلامي ملګرتیا د تنظیم د غړو له موافقت نه پس جوړ شو، له اسلامي هیوادونو نه علاوه ګڼ شمیر لویدیځو هیوادونو هم پکې ګډون وکړ. د پاکستان د هوایی ځواک نوی قومندان منصوب شو. د پاکستان وزیر اعظم ایئر مارشل ظهیر احمد بابر د دغه هیواد د هوایی ځواک د نوی قومندان په توګه وټاکه. د ایرنا د رپورټ له مخې د دغه هیواد د هوایی ځواک اوسنی قومندان مجاهد انور نن پینشنی کیږي او ایئر مارشل ظهیر احمد بابر با د پاکستان د هوایی ځواک واک اختیار په لاس کې واخلي. ظهیر احمد بابر با د پاکستان د هوایی ځواک شپاړسم قومندان وي او د هغه انتخاب د دغه هیواد د وسلوالو ځواکونو له کلنی پریډ نه یوازې شپږ ورځې مخکې ترسره شو. د دغه هیواد د هوایی ځواک نوی قومندان به تر درې کلونو پورې دغه عهده په غاړه واخلي. له افغان پلاوی سره د روسیې لسپکاوی ډک سلوک در سنیو نیو کراو پاره ولې د ماسکو د سولې په غونډه کې د ګډون لپاره د کابل له حکومت د پلاوی سفر د روسیې د حکومت د نامناسب سلوک په وجه د افغانستان د رسنیو خلکو ترمنځ د نیوکو یو سفر امس تکړه د تسنیم خبري اجان د رپورت لمخې د افغانستان په چارواکو او د ګوندونو د مشرانو او سیاسي شخصیتونو مشتمل یو دولس کسیس پلاوی په داسې حال کې د ماسکو په غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته ځي چې د کرملن لخوا د دغه لوړ پلاوی د سفر پروګرام او تشریفات د افغانستان د رسنیو او خلکو د نیوکو سبب شوی دی. په روسیې کې د افغانستان سفیر سید طیب جواد ویلي چې په دغه غونډه کې د ګډون لپاره اشرف غنی د حکومت پلاوی په کار دی د کورونا ټیسټ ورکړي او نتایج د سفر په وخت ځان سره ولري. د کابل له صبح ورځپاڼې د رپورټ له مخې د دغه غونډې ځای د روسیې د ولسمشر د میلمستون د کانفرنسونو حال دی او په دغه حال کې یوازې د افغانستان د پلاوی سرکاري غړو ته د ننوتلو اجازه ورکړې کیږي او هغه کسان چې ورسره ملتیا کوي په کار دي هوټلونو ته ستان شي. دا خبرونه تاسو له ریډیو تهران اورئ. فرا کې د میرمنو لپاره 290 خونې جوړې شوې. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د میرمنو اقتصادي ځان بسائنې لپاره په فرا کې د شنو خونو شمیر زیات کړی دی. د کرنې او مالدارۍ وزارت د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی رسنیو ته وویل چې سږ کال په ټول هیواد کې من جمله په فرا کې سلګونه شنې خونې جوړې شوې دي. نوموړي وویل چې د کرنې د ودې او کلیوالې پراختیا پروژه فرا کې 290 خونې جوړې کړې دي. دغه پروګرام د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د کرنې د ودې او کلیوالې پراختیا پروژې له لارې پلی شوې دي. په کندهار کې په لسګونو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دفاع د افغانستان د دفاع وزارت په کندهار کې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اوښتو خبر ورکړی دی. له دغه وزارت څخه پرون ورځې په خپره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوي دي دفاعي او امنیتي ځواکونو د هوایي او کمانډو سرتیرو په ملاتړ د کندهار په ارغنداب پنجوایه ژیړی او سپین بولډاک ولسوالیو کې د طالبانو په خلاف ځمکني او هوایي عملیات ترسره کړي دي. د خبر پاڼې په وینا په ترسره شوو عملیاتو کې 34 طالبان وژل شوي او 9 نور ژوبل شوي دي. بلخوا په کندوز کې هم د طالبانو د وسلو یو ذخیره له منځه وړلې شوې ده. دفاع وزارت وایي تیره شپه د کندهار ولایت د مرکز اړوند په انګور باغ کلي کې کمانډو ځواکونو طالبانو د وسلو او مهماتو ستره ذخیره له منځه وړې او 3 طالبان یې وژلې دي. طالبانو بیا په دې اړه خپل غبرګون نه دی ښودلی. او افغان خبریالان وایي چې سخت کال مو تیر کړ. روان مریض کال چې په خپلو وروستیو ورځو کې د افغان خبریالانو ته یوه خونړی کلونو څخه وو. دغلته له پلازمېنې نیولې بیا د ملک تر سویل ختیځ شمال او لویدیځ پورې ګڼ شمېر خبریالان د نامعلومو کسانو له لورې وژل شوي وو. څوک د دغو وژنو پړه په طالبانو او بیا طالبان بیا په نورو باندې اچوي. په کابل کې یما سیاوش، په سویل کې الیاس دایی، په ختیځ کې ملاله میوند، په غزنی کې د ایسوسییټډ پریس خبریالان او د غور په ګډون په یو شمیر نور ولایتونو کې یو شمیر خزینه او نارینه افغان خبریالان وژل شوي دي. خبرونه ختم شو. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
د ایټمی وسلو له زیاتېدو څخه د برطانیې د روجنو اندېښنو ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر ځواب. دا زموږ د تبصرې عنوان دی چې زیب شاهین ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم. د لویدیځوالو د شعار او عمل ترمنځ فاصله او تناقض د بېلابېلو مسلو من جمله د ایټمی وسلو په وړاندې ټولو ته معلومدار خبره ده. دغه تناقض سبب شوی دی چې د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر د ایران له ایټمی فعالیتونو څخه د برطانیې د وزیر اعظم د چټی اندېښنو په جواب کې د لویدیځو هیوادونو دورنګ چلن ته اشاره وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د ایران له سوله ایز ایټمی فعالیتونو څخه د برطانیې د وزیر اعظم بوریس جانسون د اندېښنو په جواب کې په خپل ټویټ کې ولیکل، د برطانیې وزیر اعظم جانسون په هم هغه ورځ چې د خپلو ایټمی وسلو د پراختیا خبر ورکوي په دو مخې چلن سره د ایران له سوله ایز ایټمی فعالیتونو څخه اندېښنه ښایي. ظریف په دوام کې زیاته کړه، د برطانیې او د هغه د ملګرو په اپوټا ایران په دې باوري دی چې ټول ایټمی وسلې او د ډله ایزې وسلې باید له منځه لاړې شي. برطانیه په داسې حال کې د خپلو ایټمی وسلو د پراختیا خبره کوي چې تر دې مخکې په 2015 میلادي کال کې د دفاعي ستراتیژۍ له مخې ژمنه کړې وه چې د خپلو ایټمی وسلو شمیر به 180 خولو ته راکم کړي، لیکن برطانیه د خپلو ژمنو د پوره کولو په ځای د نویو او لا خطرناکو ایټمی وسلو د جوړولو په تکل کې ده. اوس برطانیه څه د پاسه 195 ایټمی خولې په واک کې لري. د ملګرو ملتو په اداره کې د ایران استازي مجید تختروانچی د ملګرو ملتو د نړیوال امنیت او بې وسلې کولو 15 غونډه کې د ایټمی وسلې د لمنځ وړلو په وړاندې خنډونو ته په اشاره سره وویل، د ایټمی وسلو نوې نسل او د ایټمی ځواکونو له لوري د دغو خطرناکو وسلو په ساتنې ټینګار هغه څه دي چې نړیوال امنیت ګواښي. هغه زیاته کړه، اوس مهال 14,000 ایټمی وسلې په نړۍ کې شتون لري چې د ساتنې لګښت کابو په کال کې 100 میلیارد ډالرو ته رسیږي. دغه وسلې ټول بشریت او د ځمکې سیاره له جدي ګواښ سره مخامخ کړی ده. د ایټمی پوهنیز بولیټن د رپورټ له مخې چې په 2019 میلادي کال کې وړاندې شو، امریکا 6,015 ایټمی وسلې لري. له دغه رپورټ سره سم امریکې په اروپایي هیوادونو کې 150 ایټمی ټاکټیکل بمونه ځای پر ځای کړي دي. دغه بمونه په اروپایي هیوادونو کې په 6 فوجي اډو کې ساتل کیږي. 2 فوجي اډې په ایټالیا کې، یوه په جرمنی، ترکیه، بلجیم او هالینډ کې ده. د امریکې د هارسن د سیډنیز مرکز د نړیوال امنیت مسؤول کریستوفر ایشلی فورډ په دې باوري دی چې د نړیوال امنیت اوسنی مشکلات د سیالو هیوادونو لخوا د ایټمی وسلو د نوي کولو له امله رامنځته شوي دي. د ایټمی انرژي او د نړیوال ایجنسۍ مخکنی مشر برټرن ګیلډ شمیت د ځینو لویدیځو هیوادونو د دوه مخې چلن په اړه وویل، د امریکې په څیر د لویدیځو هیوادونو غیر منطقي دریز په نړۍ کې د جدي امنیتي، فوجي او سیاسي کړکیچونو د رامنځته کېدو سبب ګرځېدلی دی او داسې یو حالات پیدا کړي دي چې له امله نړیوال امنیت له ګواښ سره مخامخ شوی دی. د ایران اسلامي جمهوریت د خپلو مذهبي او اخلاقي باورونو له مخې په دنیا کې د ایټمی وسلو جوړول او ساتل حرام وبلل، او دغه مسله د یو رسمي سند په توګه په ملګرو ملتونو کې ثبت کړه. د ایټمی او ډله ایزو وجلو وسلو جوړولو، استعمالولو او ساتلو په اړه د اسلامي انقلاب دستر لارښود حضرت آیت الله العظمه سید علی خامنائی فتوا په لوړه کچه د ایران د ایټمی فعالیتونو په اړه روڼتیا رامنځته کړې ده. له نړیوال ایټمی ایجنسۍ سره د ایران همکاري او پراخې پلټنې د ایران د ایټمی فعالیتونو سوله ایز توپ خودنه کوي، او دا ښیي چې ایران د پټولو داسې کومه خبره نه لري. دا چې د ایران د ایټمی سوله ایز فعالیتونو پسې ناوړې پروپیګنډې کیږي په دې خاطر دي چې د اروپایي هیوادونو او امریکې ګرموالي باندې برغولې کیږدي.
تاریخ پانا د
ډیر زبان اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیک هیلی ومنی. عزیزانو اوسم د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پویږی نن د زیارت ورځ یا پنځشنبه د 1499 هجری لمریز کال د کب د میاشتې 28 نیټه ده چې د 1442 هجری قمری کال د شابان یا برات د میاشتې 4 او د 2021 میلادي کال د مارچ د 18 نیټې سره برابر ده. یو زر 1448 کال مخکې د 28 هجری قمری کال د شابان د میاشتې 4 نیټه په ابل فضل مشهور حضرت عباس د نړۍ د شیعه مسلمانانو د لومړي امام حضرت امام علی علیه السلام زوی حضرت عباس چې لقبونه یې ابل فضل، قمر بنی هاشم، علمدار کربلا او سقاو په مدینه منوره ښار کې وزیږید. د هغه حضرت اگران امور ام البنین نومیدله چې د حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها له وفات وروسته د حضرت امام علی علیه السلام میرمن شوه. حضرت ابوالفضل د یو داسې پلار لکه امام علی او د یو داسې ورونو لکه حضرت امام حسن او امام حسین علیه السلام څخه علمی او مانوي فیوزات حاصل کړل. حضرت ابوالفضل علیه السلام له خپلو ورونو سره ډیره مینه درلودله. کله چې حضرت امام حسن علیه السلام امامت ته ورسید، حضرت ابوالفضل د هغه له خدمت او ملګرتیا څخه لاس وانه خسته. له امام حسین علیه السلام سره هم د حضرت ابوالفضل مینه تر دې حد وچی د کربلا په پیژه کې له هغه حضرت په پیروي او د اسلامي لوړو ایدالونو د ساتلو لپاره خپل ځان قربان کړل. حضرت ابوالفضل العباس د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم د اهل بیت له کمالاتو په الهام اخیستلو سره وتوانید چې د علم او پوهه لوړې درجه ته ورسیږي. داسې چې ډیری خلک د خپل علمي ستونزو د لیرې کولو لپاره هغه مبارک ته مراجعه کوله. همداراز هغه ارمنو او بیوزلو خلکو ته د مرستې رسولو لپاره ټولې هڅې کارولې تر څو د هغوی ستونزې حل کړی شي. حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام د عاشورا د پاڅون حماسه رامنځته کوونکی دی چې پر سرشیندنې، قربانۍ او شهادت سره وتوانید له خپل امام زمان سره مینه او دوستی ثابته کړي او دا ډول د حقیقت د لارې د پلټونکو لپاره د وفادارۍ د وړ بیلګې لقب ترلاسه کړي. دری سوا چلویشت کال مخ که ده شپار سوا یو اتیایم میلادی کال ده مارچ ده میاشت پا تل سمانیتا دینمارکی سمندر کچکون که یو کاشف وایتس برینگ وزیرید. هغه پا ول سوا چلرم میلادی کال که ده روسیه سمندری پوز که شامل شو او ده سیویدنیانو پرخلاف جنگی شهرت ترلاسه کرد. برینگ په سمندری ځواک کې د خپل خدمت په پای کې د روسیې لپاره کشفونکي سفرونه پیل کړل او د آسیا د شمالي سواحلو د ختیځو حدودو په لټه کې شو. له دې امله د 1425 میلادي کال د فروری په 15 نیټه له سن پیټرزبورګ وروسته ووته او له سایبریا نه له تیرېدو وروسته یې سمندر کچکونه پیل کړه. هغه په 1428 میلادي کال کې د آسیا په شمال ختیځو ساحلونو کې خپل لارې ته دوام ورکړ او د 1438 میلادي کال د اګست په 13 نیټه هغه تنګي کشف کړ چې بیا وروسته هم د دغه په نوم مشهور شو. هغه د برینګ تنګي په کشفولو سره چې د آسیا په شمال ختیځ او د امریکا په شمال لویدیځ کې له یو بل بیلوی ثابت کړ چې آسیا وچه له امریکا بیله ده. برینګ همداشان په برینګ سمندر کې د الاسکا په لویدیځ کې سینټ لارنس جزیره، د کاناډا په جنوب ختیځ کې سین لوران او په برینګ سمندر کې دیومید کشف کړل. اولنن شپږ پنځوس کاله پخوا د 1915 میلادی کال د مارچ په 13 نیټه د مصر پخوانی بادشاه ملک فاروق مړ شو. ملک فاروق په 1906 میلادی کال کې زیږیدلی و. هغه په مصر باندې د خپل پلار اورومبی فواد په نامه احمد فواد بادشاه د بادشاهۍ په وخت کې دنیا ته راغی. په هغه وخت کې د مصر حکومت د برتانیې تر ملاتړ لاندې و. فاروق په 1906 کال کې د خپل پلار لمړنی وروسته په 14 کلنۍ کې د هغه په څوکۍ کېناست، خو په دې وجه چې قانوني عمر ته نه و رسېدلی د هېواد د چارو واګې د سلطنت د نیابت شورا ته وسپارل شوې. عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. دوستانو، د خبرونه په دې شیبه کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
علی اصغر عابدی
سره حاضر شوی چې د ښه ژوند د هنر کولو پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
حضرت علی علیه السلام فرمایي: زه د تیرو انسانانو د تاریخ سره داسې بلد یم ګواکې د هغوی سره مې ژوند تیر کړی او د هغوی تجربې مې ترلاسه کړې وي. ژوندانه ته ګروهنه انسان مجبوره کوي چې د ژوند کولو تر ټولو غوره طریقه انتخاب کړي او د یو داسې رسام بڼه اخلي چې د خپل ژوندانه څخه د ښه انځور رسامۍ ته ګروهنه پیدا کوي. هغه د خپلو وړتیاو، د خپل چارچاپیر نړۍ او د خپل خالق د پیژندنې په هڅه کې وي او کوشش کوي د نورو سره د اړیکو د نیولو ښه طریقه پیدا کړي. خو په ښه ډول سره ژوند کول څومره چې فکر کوو آسانه کار نه دی، ځکه چې ژوند کې دومره خندونه، لارې او چارې شته چې که ځینې وختونه سوچ ورته وکړو نو دې نتیجې ته رسیږو چې کاشکې د زیږېدو څخه مخکې یوه ازمایښتي دوره مو تیره کړې وای. د ژوند کولو ښه طریقه او د ژوند پر مشکلاتو باندې د غلبې یا د بریا یوه لاره د تیر انسانانو د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کول دي او پر هغو باندې تیر شوي حالاتو څخه عبرت اخیستنه ده. د تیر انسانانو د ژوند په اړه سوچ او فکر او د هغوی د تجربیاتو څخه ګټه اخیستنه د یوې کاملې دورې د ژوند کولو د تجربې په څیر ګټوره ده. موږ باید د خپل ژوند د قیمتي وخت د سپما لپاره د مشرانو او تیرو انسانانو د تجربیاتو او نصیحتونو او د هغوی د ژوند کولو د طریقې څخه ګټه پورته کړو.
عبرت د عبر څخه اخیستل شوی او د تیرېدو په معنا ده، یعنی د پیښو د ظاهر څخه تیرېدل او د هغې پیښې ژوروالي ته رسېدل او د پیښې اصلي پیغام ترلاسه کول. عبرت اخیستنه یوه پراخه مسئله ده چې زیات موضوعات پکې شاملېږي. د پخوانی قومونو برخلیک، د لویو قدرتونو راپورته کېده او غورځېده د ټولو لپاره یو عبرت دی. د عمر په تیرېدو سره د ځوانۍ ختمېده او د بوډاتوب موسم ته په رسېدو سره انسان تجربې ترلاسه کوي. مشکلاتو سره لاسو ګریوان کسان چې له کړاوونو څخه یې ځانونه خلاص کړي او د زیارونو څخه یې وروسته یې راحت ترلاسه کړي وي، د نورو انسانانو لپاره د عبرت اخیستنې بیلګې دي. د انسان مړینه هم عبرت ورکوونکې ده. طبیعي پیښې ټولنیز بدلونونه او زیات داسې نور مسائل شته چې که انسان ورته زیر شي کولی شي د خطرونو او د تاوانونو مخنیوي وکړي او د انسان لپاره د لارې د څراغ په څیر عمل وکړي. نن سبا په ټولنه کې داسې ځوانان سره مخامخ کیږو چې په مخدره موادو باندې په روږدېدو سره خپله ځواني خرابوي. داسې هلکان او نجونې شته چې د مینې په جال کې د واده لپاره نامناسبه ملګري غوره کړي چې د عذاب څخه ډک ژوند یې په مخ کې وي. داسې زده کوونکي هم شته چې د سلا مشورې پرته خپل تعلیمي څانګه انتخابوي او خپل ټول ژوند د داسې یوې تعلیمي څانګې په لوستلو کې ضایع کوي چې نه یې استعداد لري او نه یې هم زړه ورسره لګیږي. داسې خلک به مو هم لیدلی وي چې د زیاتې غوښتنې یا شهرت په ارمان کې په داسې کړنو باندې لاس پورې کوي چې د هغوی د رسوا کېدو سبب شوی. دا ټول هغه بیلګې دي چې عبرت ورڅخه اخیستلی شو.
هوشیار انسانان چې د ښه ژوند د تیرولو په فکر کې دي، د تیرو قومونو پر برخلیک او د تیرو انسانانو په کړنو باندې سترګې نه پټوي او له پامه یې نه غورځوي، بلکې له هغو څخه د عبرت اخیستنې لپاره ګټه پورته کوي. هغوی د پیښو ظاهر ته په کتو سره په باطن باندې پوهیږي او له هغو نه اخیستنه کوي. نو په دې ډول په ژوند کې د هوشیارو انسانانو تېروتنې کمې او بریاوې زیاتې وي. د ښه ژوند کول لپاره قرآن شریف هم د عبرت اخیستنې سپارښتنه کوي او فرمایي: فاعتبروا یا اولی الابصار، ای د بصیرت خاوندانو عبرت واخلئ. د قرآن شریف په الهي آیاتو کښې د خدای پاک د لویو پیغمبرانو کیسې د عبرت اخیستنې لپاره ذکر شوي دي. د مثال په توګه سلیمان پیغمبر علیه السلام چې د دنیا ټوله شتمني یې په اختیار کې وه، انسانانو او پیرانانو یې خدمت کاوه او د حیوانانو په ژبه پوهېده، خو هیڅ کله یې خپل شتمنیو باندې زړه نه وتړلې او تل به یې په تضرع سره د خدای پاک بندګي کوله او د انسانانو د هوساینې لپاره یې هڅه کول. د لوط علیه السلام قوم چې په بدو کړنو سره خدای پاک د یاد ایستلی وه، د خدای پاک په غضب باندې اخته شو. د موسی علیه السلام او د فرعون کیسه چې ډېره جالبه او په زړه پورې ده، او همدارنګه د نورو پیغمبرانو کیسې د عبرت اخیستنې لپاره د قرآني کیسو بیلګې دي.
قدرمن اوریدونکو، په دغه کیسو کې د قران شریف هدف یوازې د کیسې بیان نه، بلکې د رغندو کیسو له لارې د لارښوونو وړاندې کول دي. په همدې خاطر د پیغمبرانو په کیسو کې بیګټې چیزونه چې په لارښوونه کې رول نه لري نه دي بیان شوي. د مثال په توګه د انبیاو د زیږیدو تاریخ، د وفات تاریخ، د اولادونو شمیر او د هغو د ښځو او د ژوند د نورو مسایلو په اړه څه نه دي بیان شوي. د هغو کیسو څخه چې یوه کیسه چې د عبرت اخیستنې لپاره قرآن کریم مطرح کړې ده او د هغې کیسې څخه په عبرت اخیستنې باندې سپارښتنه کوي، د حضرت یوسف علیه السلام کیسه ده. قرآن شریف فرمایي: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. په تحقیق سره، یعنی د حضرت یوسف علیه السلام په کیسه کې د فکر خاوندانو لپاره د عبرت درس دی. د حضرت یوسف علیه السلام په کیسه کې لسکونه د عبرت اخیستنې ټکي شته دي. لکه د وړونو ترمنځ بخل او د هغې ورانونکي اثرات، د دښمنانو د چلو دوکې خونسا کېده، د حضرت یوسف علیه السلام بې ګناهی ثابتېده، د ګناه او د شهوت څخه کرکه، د زلیخا رسوایی، د یوسف علیه السلام پاک دامنی او داسې نور عبرتونه. قرآن مجید د دغو بیاناتو په کولو سره د انسانانو څخه غواړي چې د پخوانیو د ژوند د کیسو څخه خپل اوسنی ژوند لپاره سبق واخلي. د قرآن شریف روزنیز سبقونه په ژوند کې د نویو لارو د خلاصېدو لپاره دي.
څرنګه چې د پخوانیانو څخه عبرت اخیستنه او پر نصیحت باندې غوږ نیونه د هوښیارو انسانانو د ځارګرتیاو څخه دي چې خپل په ژوند کې ګټه ځینې اخلي، صلاح او مشوره هم د هوښیارو خلکو بله ځانګړتیا ده. هغه کس چې خپل ځان کې بې ځایه غرور او ځانمنۍ باندې ولکه ولګوي، نو د عبرت اخیستنې، صلاح او مشورې په هکله سمه رویه غوره کوي او د یو موضوع په اړه په ټولو وړاندې شویو نظرونو کې تر ټولو غوړ نظر باندې عمل کوي. ارواپوهان وایي یو لامل چې اکثره تاوانونه او ماتې د هغه له وجې پیښیږي، په ژوند کې د مهمو مسایلو کې خپل سری او د اهلي نظرو سره د صلاح او مشورې څخه ډډه ده. د پوهانو د فکر وړانګې د انسان لاره روښانه کوي او دا روشنایي د انسان په فردي او ټولنیز ژوند کې د خیر او د سعادت زمینه برابروي. حضرت علی علیه السلام فرمایي هغه څوک چې له نورو خلکو سره مشوره کوي، د هغوی د فکر او د تجربې څخه ګټه پورته کوي، کولای شي درسته فیصله وکړي. البته چې صلاح او مشوره ځان لپاره خاص شرایط هم لري. د مثال په توګه د ښه فکر خاوندانو راتلونکي ته په کتو سره لا ښه مشوره راکولای شي. د هوښیارو خلکو سره مشوره یو د هغو لارو څخه ګڼل کیږي چې ښه ژوند موږ ته را په برخه کوي. یو چینایي ضرب المثل دی چې وایي که غواړې چې یو کار په درسته توګه سره سر ته ورسوې، نو د درو زیات عمر لرونکو کسانو سره مشوره وکړه. د پارسي په فرهنګ کې هم داسې شته، څوک چې ډېره مشوره کوي نو تېروتنې هم په همهغه اندازه کمی وي.
وای چې دوه کسانو د سیند په غاړه کې کبان نیول چې د یوه عمر زیات وو او د کبانو په نیولو کې خورا تجربه درلوده، خو دا بل کس بیا ځوان وو او د کبانو د نیولو چل نه ورتلی. پوخ سړی چې به هره پلا ماهی او کب ونیوه، هغه به یې په یخې کې کېښودل تر څو تازه پاتې شي. هغه په څو ساعتونو کې ډیر کبان ونیوه، خو هغه ځوان چې بې ځایه غرور درلوده او د پوخ سړي څخه د مرستې اخیستنې او یا پوښتنې پرته یې کوشش کاوه چې کبان ونیسي، د څو ساعتونو پرله پسې هڅو سره سره هیڅ کب نه و نیولی. نو ډیر په غوسه شو. ځوان کس په چنګک باندې خې تومې پوره کولې، خو تجربه یې نه درلوده. د پوخ سړی د ماهیانو او کبانو د نیولو راز سخت نه و. هغه د تومو څخه علاوه د ځان سره ډوډۍ هم راوړې وه چې په کوچنیو کڅوړو کې یې غوټه کوله او بیا به یې اوبو ته وراچوله تر څو کبان یې پر چارچابیر باندې راټول شي. نو په دې اړو دوړ کې کبان په چنګک کې بندېدل، نو په همدې خاطر هغه وکولای شول چې ډیر ماهیان او کبان ټینګ کړي، خو ځوان د مشورې او د سلا د نه کولو له وجې خپل وخت ضایع او هیڅ کبې ونه نیوه. زموږ د ژوند کیسه هم دا شان دی. په زیاته بیا ځوانان چې د ژوندانه اوږد مزل په مخ کې لري، که چیرې د فکر د خاوندانو سره مشوره وکړي نو په خپل ژوند کې بې له شکه ښه ګامونه پورته کولی شي. هغوی که خپل د ځوانۍ د زور سره د مشرانو تجربې او سلا مشورې یو ځای کړي نو خامخا به کامیابه شي. نو په همدې خاطر دی چې د اسلام دین د مشرانو سره پر سلا مشوره باندې سپارښتنه کوي.
عزیزانو د دې پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته ورسید. تر بل پروګرام مو په پاکه لاس بارو.
د وفا بیلګه د تهران د پښتو خبرونه خګومینه والو د شعبان یا برا د میاشتې څلورمه نیټه د حضرت ابوالفضل العباس علمدار علیه السلام د نیکمرغه زوکړې له ورځې سره سمون خوري، چې دا ورځ په ایران کې د جانباز یا سرشیندون کې د ورځې په توګه هم لمانځل کیږي. او دا د کربلا په میدان کې د دوی د ډېرې میړانې او سرشندنې لامل ده. د خبرونې په دې برخه کې تاسو د هغه بزرګوار د نیکمرغه زوکړې په مناسبت ټولو ته مبارکي وړاندې کوو او د هغوی د ژوند په حق یو لنډه شان وینا ستاسو خدمت ته وړاندې کوو. هیله ده د استفادې وړ مو وګرځي. خوږو دوستانو، د هغه بزرګوار نامه حضرت عباس بن علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کنیت یې ابوالفضل او مور یې فاطمه کلابیا، کنیت یې ام البنین و. په شپږشتم هجری کال کې وزګیده او هغه ته قمر بنی هاشم، سقا او صاحب لوا الحسین لقبونه ورکړل شوي دي. په مقاتلو یعنی هغه کتابونه چې د حسین علیه السلام د شهادت د پیښې په حق له لیکل شوی دي راغلی دي. حضرت عباس علمدار علیه السلام لوړ او دنګ سړی وو، او چې کله به په دنګو اسونو سور وو نو پښې به یې په ځمکه لګېدې. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمایي هغه د یو بصیرت او زیرتیا د ښه عقل او پوخ ایمان لرونکی کس وو. د روایتونو له مخې حضرت عباس علمدار علیه السلام د ډېر علم خاوند وو او د خپل زمانې یو فاضل کس هم ګڼل کېده، او په یو شمېر جنګونو کې له خپل پلار حضرت امام علی علیه السلام سره د دښمن په خلاف څنګ په څنګ جنګېده. دوی داسې شخصیت درلوده چې د کربلا په پیښې کې د دښمنانو د هغه شخصیت د حضرت امام حسین علیه السلام د لښکر یو لویه او مضبوطه ستنه ګڼله. له همدې کبله یې غوښتل چې په بېلابېلو راودو او طریقو سره هغه بزرګوار د امام له لارې جلا کړي، لکه د ابن زیاد له اړخه د عبدالله بن حزام په لاس د امان نامې راوړل د دې لپاره چې ځان ته یې نږدې کړي، او لکه یو ځل شمر بن زیل جوشن د هغوی د خپلوۍ له وجې هغه ته آواز وکړ چې ای زما د خور اولاده عباس، او د هغه ورونو چرته یې. خو عباس علیه السلام ډیر پوه کس وو او د دې آوازونو یې هیڅ جواب ورنه کړ. حضرت ابوالفضل علمدار علیہ السلام چې لخپل ورور حضرت امام حسین علیہ السلام سره په کربلا کې موجود وو، په دغه اتو ورځو کې یو ارزښتناک کرونه په غاړه درلودل. هغه کرونه چې د امام حسین علیہ السلام د اهل بیت علیهم السلام له امنیت او آرامښت سره یې اړه درلوده، لکه د خیمو ساتنه او څوکې ورکول او د اوبو راوړل. د کلابندۍ او د اوبو د بندېدو په ورځو کې چې له اووم محرم الحرام نه شروع شول، کله چې د امام بزرګوار د کورنۍ تنده زیاته شوه، نو ابوالفضل العباس په خپلې سرشندنې سره سره له دیرشو سپرو د اوبو دیرش مشکونه د تګو لپاره خیمو ته راورسول. مرحوم شیخ مفید وای د نهم محرم په مازیګر عمر سعد یو ځلې خپل لخر چمتو کړ او د جنگ اعلان یې وکړ او د حضرت امام حسین علیه السلام له خیمو سره په صف کې ودرېد. په داسې حال کې چې ابوالفضل العباس د خپل خیمه مخې ته ناست، تورې په غې کې ایښی وه او له ډېرې ستړې له وجې اود شوی و، چې د لخکر او اسونو اوازونه یې د ګرانې خور حضرت بیبی زینب سلام الله علیها تر غوږو شول. ورور یې راویخ کړ، عباس علمدار سر اوچت کړ او وی فرمایل، اوس مې پیغمبر په خوب کې ولیده چې وی فرمایل، ای حسینا، موږ ستا په انتظار یو. بیبی زینب چې دا خبره واورېده نو مخ یې ووهلو او ورته یې وویل، ای افسوس. هغه حضرت بیبی ته ډاډ ورکړ او خاموش یې کړه او بیا یې ورته وویل، ای عباسا، سپور شه او دوی ته ورشه او وی پوښته چې څه غواړي. حضرت عباس علمدار له شلو سپرو سره د هغوی اړخته ورغی او پوښتنه یې ترې وکړه. هغوی وویل چې زموږ امیر دا حکم کړی چې یا تسلیم شي او یا جنگ ته تیار شي. عباس علیه السلام خپل ورور ته خبر ورساوه. امام بزرګوار وفرمویل، دوی ته ووایه چې موږ ته د نن شپې مهلت راکړي چې لمونځ او د قرآن تلاوت وکړو او سبا ته به تیار یو. عباس علیه السلام د خپل ورور پیغام هغوی ته ورسوه او هغوی هم د خبره ومنله. حضرت عباس علیه السلام د امام حسین علیه السلام په یارانو کې آخري کس وو چې شهید شو او دا د وفاداری او همدردی یوه لویه نښه ده. تر دې چې خپل ورونه یې هم له ځانه مخکې میدان ته واستول چې په خپله آخري کس وي چې د امام حسین علیه السلام په خوا کې پاتې شي. په مقاتلو کې راغلی دی، کله د امام حسین علیه السلام او د هغه بزرګوار د اهل بیت علیهم السلام تنده زیاته شوه، نو عباس علمدار له ورور وغوښتل چې د جنگ اجازت ورکړي، خو امام بزرګوار ورته وفرمایل، ته زما بیرغوال یا پرچمدار یې، خلاړ شه او د اهل بیت علیهم السلام لپاره اوبه راوړه. عباس علمدار د فرات په لور روان شو او له دې وجې چې لخکروالو هغه ښه پېژندلو نو لاره یې ورته پرېښوده. هغه بزرګوار چې کله اوبو ته ورسېده او غوښتل یې چې په اوبو لاس پورې کړي او اوبه وڅښي، نو د ورور تنده یې را یاده شوه، اوبه یې توی کړې، مشک یې ډکړ او د ونو له لارې خیمو ته روان شو. هر یو کس چې په هغه ته نږدې کېده قتلېدی به، تر دې چې د زید بن ورقه او حکیم بن طفیل په لاسو په هغه تفصیل سره چې په مقاتلو کې لیکل شوي دي هغه شهید شو. وای چې یو ورځ امام سجاد علیه السلام عبیدالله بن عباس د ابوالفضل زوی ته وکتل او لسترګو مبارکوی اوخ کې روان شوی او بیا یې وفرمایل، د احد تر ورځې زیاته یو ورځ هم د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم لپاره سخت نه و چې د حمزه اسد الله او اسد رسول غوندې ترې للاسا ورکړ او له هغه وروسته د موته د جنگ ورځ چې تر زوی جعفر یې للاسا ورکړ خو د حسین علیه السلام د ورځې په شان یو ورځ هم نه و چې دیرش زره کسانو دوی محاصره کړل او ځنونه یې مسلمانان ګڼل او غوښتل یې چې امام بزرګوار په قتل سره ځنونه خدای ته نږدې کړي. په داسې حال کې چې امام بزرګوار به هغوی ته خدای وریادولو او هغوی ته به یې نصیحت کولو خو څه ګټه یې ونه کړه او په آخر کې یې هغه په ظلم سره شهید کړ. بیا یې وفرمایل خدای دې زما تره عباس علیه السلام وبخي چې دین یې په خپل ځان غوره کړ او ډیر عجبه ازموینه یې ورکړه او ځان یې لوروره فدا کړ تر دې چې لاسونه یې پرې شول او خدای د هغه لاسونه په ځای هغه ته دوه ورځر ورکړل چې له ملایکو سره سم په جنت کې الوزي. لکه د جعفر او عباس په شانې د خدای په نزد داسې لوړ مقام دی چې ټول شهیدان ورته ظاهریږي. حضرت عباس علمدار علیه السلام که څه هم ډېرې خوبې درلودې او عالم او فاضل کس و خو د هغه زیات شهرت د هغه د وفادارۍ په کربلا کې د هغه د میړانې او له امام حسین علیه السلام سره د هغه د وفا په وجه دی. د یو شپیتم هجری قمری کال د محرم د میاشتې لسمه نیټه هغه بزرګوار شهید شو او د شهادت په وخت یې د هغه بزرګوار عمر څلور دیرش کاله و. حضرت عباس علمدار علیه السلام د کربلا په میدان کې ډیره میړانه وښودله او له خپل امام حضرت امام حسین علیه السلام سره یې د وفاداری او سرشیندنې بلګه اوج ته ورسوله. ځکه خو په ایران کې د هغو بزرګوار د زوکړې ورځ د جانبازانو یا سرشیندونکو د ورځې په توګه لمانځل کیږي. یو ځل بیا تاسو خوږو اوریدونکو ته د حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام د نیکمرغه زوکړې په مناسبت مبارکي وایو او په لوی او نیومن خدای مسپارو.
ګرانو او محترمو اوریدونکو، هیله ده چې زموږ دا خپرونه مو د پام او استفادې وړ ګرځېدلې وي. زموږ د خپرونه په همدې سره ختمیږي. تر بلې خپرونې پورې مو په لوی او مهربان خدای سپارو. خاد او آباد اوسئ.